د ملګرو ملتو د شزو څنګه خبر ورکړ چې اکثریت افغانان د نجونو او شزو د زده کړو پلوي کوي. د دې ادارې د بشري حقوقو د برخې مشي سوفیا کال تورپ د جمعې په ورځ په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل چې د یوې نظر پوښتنې له مخې د افغانستان نوي پوسلو کې خلک په ښارونو او کلیو کې د نجونو د زده کړو ملاتړ دي. اخلي کال تورپ زیاته کړه چې د جولای او اگست په میاشتو کې د ترسره شوې نظر پوښتنې له مخې ونې وی پوسلو کې شزو ویل دي چې د زده کړو ممانعت د دوی پر رسنی ژوند بدې اغېزې کړې دي. ځینې کسان یې ناهیلي کړي او ځینې یې له رواني پلوه سخت ځپلې دي. طالبانو له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو او شزو پر زده کړو بندیز لګولی. نن د افغانستان په ختیځ کې په ولایتي کچه د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي د مخنیوي کمپاین پیل شي. له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ د جمعې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې د دې کمپاین خبر ورکړ. د دې بنسټ په وینا د ننګرهار او لغمان ولایتونو په دوو ولسوالیو کې به نن ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا سږ کال په افغانستان کې د پولیو دوی مثبتې پیښې ثبت شوي، یوه په بادغیس او بله په هلمند کې. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مثبتې پیښې لیدل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د ستر اعظم مرستیال اسحاق ډار د جرمني له بهرنیو چارو وزیر یوهان واټ فول سره په پاکستان کې د افغان کډوالو په تړاو د جمعې په ورځ پر ټلیفون خبرې وکړې. د راپورونو له مخې دا خبرې تر ډیره په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو په تړاو وي چې جرمني د هغوی د ایستلو ژمنه کړې ده. تمه ده چې له دې ډلې نږدې 50 تنه د دوشنبې په ورځ له اسلام آباده د جرمني هانوور ته په الوتکه کې انتقال شي. په پاکستان کې تیر اونۍ تر 1450 ډېر هغه افغانان ونیول شول چې په جرمني کې د منلو ژمنې درلودې. له څه باندې 4 کلونو را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولی دی، جرمني په لسګونو زره افغانان خپل هیواد ته انتقال کړي دي. د راپورونو له مخې لا هم په پاکستان کې شاوخوا 2300 داسې افغانان شته چې د جرمني لخوا د منلو لښمنو سره سره په پاکستان کې پاتې دي. د اوکران ولسمشر وایي هڅه کوي چې په 3-4 ورځو کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اروپایي متحدینو سره غونډه وکړي. ولودیمیر زلنسکي پرون په کیف کې خبریالانو ته وویل چې د دې غونډې د جوړېدو تکلې وروسته تر دې کړی چې روسیه د اوکران په ختیځ کې نوي برید ته چمتو شوې ده. زلنسکي زیاته کړه چې ستراتیژیک ښار پوکروسک ته څیرمه له لومړۍ کرښې سره شاوخوا 1,00,000 روسي پوځیان راغونډ شوي. ترامپ د اګست په 15 په الاسکا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال هغه وهڅاوه چې د اوکراین له ولسمشر سره خبرو ته کښېني، خو تر دې دمه دا غونډه نه ده شوې. نږدې اونۍ مخکې ترامپ وویل که دا خبرې ونه شي نو په 2 اونیو کې به د خپلو راتلونکو ګامونو په اړه پرېکړه وکړي. د اګست په 16 ولسمشر ترامپ په مسکو باندې د نویو بندیزونو د لګولو د امکاناتو خبره هم وکړه، خو بیا ویل چې دا به نړیواله جګړه نه وي، اقتصادي جګړه به وي. ښاغلی ترامپ په ورته وخت کې وویل چې زلنسکي هم په بشپړ ډول بې ګناه نه دی. اوس د سپورت له ډګره یو دوه خبره لرو. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان ملي ټیم ته د 16 ورونو په لوبه کې د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه د افغانستان، پاکستان او کوربه متحد عربي اماراتو ترمنځ د 3 اړخیزې 16 وره لړۍ په ترڅ کې تیر ماښام په شارجه کې ترسره شوه. افغان ټیم به خپله دوهمه لوبه د دوشنبه په ورځ له کوربه هیواد متحد عربي اماراتو سره وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د دې 3 اړخیزو لوبو هدف آسیایي جام ته چمتووالی دی چې 10 ورځې وروسته په متحد عربي اماراتو کې پیل شي. په آسیایي جام کې د دغو 3 لوبډلو ترڅنګ د هند، عمان، هانګ کانګ او بنګلادیش ملي لوبډلې برخه اخلي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته د ایران ملي ټیم 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه. دا لوبه په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د ملتونو د جام په ترڅ کې پرون ترسره شوه. لومړی کول افغان لوبغاړی امید موسوی په 28 دقیقه کې ترسره کړ، خو 15 دقیقې وروسته ایرانی لوبغاړو لوبه مساوي کړه او د لومړۍ برخې تر پای مخکې ایران دوهم ګول ووهه. بیا یې په دوهمه نیمایي کې افغان ټیم ته 3 ګول ورکړ. افغان لوبډله به د دې لوبو په ترڅ کې خپله دوهمه مسابقه د دوشنبه په ورځ له کوربه تاجکستان سره وکړي. افغانستان د دې جام لوبو په پی ګروپ کې له ایران، تاجکستان او هند سره یو ځای شوی دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasadiradio.com کې اورئ. په دې خبرونه کې له پاکستانه د لکونو نورو افغان کډوالو د ایستلو وروستی ضرب العجل ته یوه ورځ پاتې شوه. تر ډیره په پنجاب ایالت کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي. په خیبر پښتونخوا کې بیا د کډوالو د شورا د یوه مشر په وینا په مشخصو ځایونو کې افغانان له فشارونو سره مخامخ دي.
دی نوخاره په بو او په دغه علاقو کې چې ډېر دي دغه ته زیات فوجي دغه دي کنه کزونه دي فوجینو په اونده وجهه
د ملګرو ملتو په وینا افغانستان ته له پاکستان او ایران ستنیدونکو کډوال له طبي پیښو څخه ممکن ډیر اغیزمن شي.
ورسنهشته چې موږ کور جوړ کړو زموږ لږه چې غر علاقه ته هغه کې موږ کې 2012 او شو 2013 راغله.
په پکتیا کې د نړیوالو په مرسته دوی پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوي. یوه یې د اوبه خور په برخه کې ده چې خلک ترې خوښ دي.
مخکې به اوبه ډېر زموږ نه ضایعات به یې کوو نو اوس ښه په ټایم باندې په خپل وخت سره اوبه موږ ته رسیږي.
او د پاکستان په پنجاب کې د تیرو څلورو لسیزو په ترڅ کې تر ټولو سخت سیلونه بهیدلې. په دې اړه هم تازه معلومات درکوو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتو د کډوالو عالی کمشنری وای په پاکستان کې د پی او آر کارتونه درلودونکو افغان کډوالو د دعوت طلبانه ستنیدنې لپاره وروستۍ نیټه ټاکل په حقیقت کې بیړنۍ پریکړه او ممکن له یو ژور ناورین رامنځته کړي. په پاکستان کې د دې ادارې مشر وای چې د دې مهدت له ختمېدو وروسته به کډوال د نیولو او ایستلو له خطر سره مخامخ شي. داسې اقدام چې نه یوازې له قانوني پلوه یوه لویه ستونزه ده بلکې په خبرې له اخلاقي اړخ هم پوښتنې راولاړوي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د پاکستان د حکومت له لوري د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو لپاره د دعوت طلبانه ستنېدو ټاکل شوې نیټه پای ته رسیږي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان نه د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د داوطلبانه وطنې لپاره وروستۍ نیټې ته یوازې یوه ورځ پاتې ده، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري خبرداری ورکړی چې دا نیټه په حقیقت کې یو ژور او بیړنۍ ناورین دی چې تر 1.4 میلیون ډیر افغان کډوال اغیزمنوي. فیلیپا کندلر د جمعې په ورځ په یوې لیکنه کې چې په پاکستاني ورځپاڼې د نیوز انټرنیشنل او د دې ادارې پر رسمي فیسبوک پاڼه هم خپره شوې ټینګار کړی چې د دغو کډوالو جبري ستنول داسې هیواد ته چې دوی ته ناشنا دی په ځانګړي ډول اوسني بشري کړکېچن وضعیت کې او د طالبانو فرمانونو ته په پام چې د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه یې تر پښو لاندې کړي دوی له کرامت، خوندیتوب او خپلواکۍ بې برخې کول دي. نوموړی د پاکستان له حکومت غوښتي چې د خوندي داوطلبانه او له کرامت سره د ستنېدو د اسانولو لپاره له یوه معقول مهالویش سره همغږي وکړي او هغه افغانان چې له خطر سره مخ دي په ځانګړي ډول ښځې او نجونې، قومي او مذهبي لږکي، د بشري حقونو فعالان او خبریالان له جبري ستنېدو معاف کړي. فیلیپا کندلر ټینګار کړی چې د پاکستان حکومت باید د ویزو ورکولو او د پی او آر کارت لرونکو د قانوني کېدو بهیر بیرته فعال کړي او یوازې هغه کسان وباسي چې په جنایي فعالیتونو کې ښکیل دي. هغې زیاته کړه چې پاکستان له لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربه پاتې شوی نو د هغو کسانو شړل یعنی ول چې مخکې په رسمي ډول د دغه هیواد د دولت لخوا په رسمیت پیژندل شوي یوه اخلاقي ناکامي ده. دا غوښتنې په داسې وخت کې دي چې سبا د اګست 1 د پاکستان لخوا خپل هیواد ته د پی او آر لرونکو افغانانو د ستنېدو وروستۍ ورځ ده. د دغو کارتونو یو شمېر درلودونکي وایي له لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي او په دومره لنډ وخت کې د ستنېدو لپاره چمتو کېدل ورته ناشونی دي. حمیدالله چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل مخکې تر دې هم د پی او آر کارت لودونکو او ځینو نړیوالو ادارو د پاکستان له حکومت غوښتي وو چې د دغو کارتونو د اعتبار موده وغځوي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې دغه مهلت نه غځول کېږي او دا مهاجر به له پاکستانه وایستل شي. پی او آر د پناه غوښتنې هغه کارت دی چې په لومړي ځل په 2008 کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري لخوا افغانانو ته ورکړل شو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري په وینا د روان کال له پیل څخه د اګست تر 28 پورې له 4,40,000 ډېر افغان کډوال پاکستان افغانستان ته ستنه شوي او د اګست میاشتې په ستنېدونکو کې 9% د پی او آر کارت لرونکي دي.
د پی او آر کارت لرونکو د ایستلو ترڅنګ یو شمېر هغه افغانان چې پاکستان ته په ویزو تللي او ځینې درېمو هیوادونو ته د تګ لپاره انتظار دي ویزې نه تمدیدي شي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه به په دغه هیواد کې د کډوالو د متحدې عالي شورا د رئیس بریالي میاخیل نه واورو. که لومړی میاخیل صاحب په پاکستان کې د افغانانو د ویزو د نه تمدید په اړه معلومات راکړي.
دا سی حالات دی چې د ویزو په اړه باندې هو یو مونږه د خونسل سره خبرو وکړه چې هغه یو نوې بلې سوزه مونږ ته پیدا کړه یو سره بل تزي بایومټریک بکې نو دا مهاجرینو لپاره چې دوی د قانون کول غواړي چې دا قانون شي ویزې دی وسره وي نو چې ویزې وسره او ته ویزې نه ورکې نو معنا دا چې ته بزور غیر قانوني کې غن دلته مونږ افغان کنسل جنرال تسوز علي ویل چې تاسو معاملې بل مسلو کوي نو مونږ شپږ میاشتې ویزه ځنډیږي او تاسو چې دی بس هفته کې درې ورځې کې ورکوي او په درې ورځې کلداري ورکوي مونږه نظر او $1200 دی نو دا ډیر ظلم دی زیاتې دی چې یو خانه ته الته انتظار یو پیسې مصارف بل سرګردانی بل نو دا ټول هغه څه دي چې مونږ سره ظلم دی زیاتې دی په ویزو په برخه کې
میاخیل صاحب یو شمیر کډوالو ازادي رډو ته ویل دي چې دوی د ویزې غوښتنه کړي پیسې هم ورکړي دي په پاکستان کې خو بیرته درات جواب دوی اخیسته دي او پیسې هم سوزیدلې دي لته سره دغه کسانو خبرې کړي
دا سي ډیر شوي دي دا نه $10 خو دوی والی پایپ لاین باندې هغه خدای د دوی اکاونټ ته ځي بل خو دا چې دی هغه څوک چې هغه د شرکت والا دي هغه درې دریم ز سرور روپې هغه والی او شپږ میاشتې انتظار موشي اخره کې به جواب منفي راشي وي چیرې بس ستا ویزا کینسل شوله ونه شو تر کینسلیشن دغه راولېږي په 40% به کې راشي 80% چې دا لاړ شي کینسل شي
یو شمیر کسان چې په پاکستان کې ووسی دوی درې مهوادو ته د تګ انتظار کوي لکه جرمنی ته چې ځینې کسان انتظار دي او جرمنی حکومت وژمنم کړی د چوری په باسي ځینې کسان امریکا ته ځینې نور لویدیځو هیوادونو ته روان دي دوی ته په پاکستان ویزه ورکړي وي د دغه ویزه کسانو ویزه کې تمدید نشي نو دوی افغانستان ته د اخراج له خطر سره نه دي مخامخ
هغه اول کې چې کوم دغه راغلی وو افغانان دلته هغه په دوه ریشتم نه غي سره مغه شپږ مشتنی ویزه وی نو هغه ویزه باندې رااله دلته دلته ویزه ایکسپایر شو بیا دوی ول دلته ایکستنشن نه ورکو هغه بیا د یو میاشتې ایکستنشن ورکو هغه وخت غیر قانوني شوی دی او سی واړه ول اسنګ چې جرمني تاسو ویل په دې راپور کې جرمني یو چا خلک راواړه وي به نو سی واړه ول اوس دغه په خطر کې دی پټ دی یو ځبل دی پټیږي او پیسو باندې ځان خلاصي او کني ټولړي اوس خو ارسلای چې پلاس ورغ حسین هغه خلک چې راغلی او هغه په اسلام آباد کې اوسېدل په پنجاب کې اوسېدل او پنجاب نه خو ټول ونی ول او بس نه راغلی کزان په پیسو خلاص کې خلاص کې کني نو بس اړي اغه خلک خوړولی دي ډیر خلک نور منتظر دي دلته چې هغه د 2023 نه دي خوړغلی دي التنشت للی سر خطر غني سیاسي مشکلات دي سیاسي مخالفتونه دي یا نور داسې ستونزې شته د هر چا د شخصي نغم پکشته دي دشمنان هم پکشته دي چې دلته د ژوندۍ نشي کولې نو دا ټول ستونزې سره دلته د افغانان چې پراته دي دا د ډیر مجبورین پراته دي کني اوسړې چې ته کوړته لګي ځا شه کوړته نه دي نو دا کوونه چې مروري خو ډیر لوی واجبې کونه سلام را ورشي او غبي ته لګي خدای بلې ولې وجه ده دي وجه پختنه سوک نه کوي او مثلا لار شه او لار شه نو ویزه را کې دي نه پرمټ را کې چې وسیګه ما نه ماجر کارت منی یو شم نه منی یو لار ام را سره نه کې نه د قامت ده قانون منی نه را سره د اسلام قانون منی نه را سره د پښتونولي منی نو بس دا ټول هغه شپې دي چې داخله اوس سره الله سو گریوان دي او واکه ټول دلته د پاکستان چارواکو سره دي چې دوی سکی بمګه کولې شي
میاخیل سپ تاسو مخ کې دې ته اشاره وکړه چې له پنجاب یې ډیر افغان کډوالی ستلې دي خیبر پښتونخوا په خو باندې ساسو لاټکلونو سره سم په پنجاب کې بیا هم تقریبا څومره افغان کډوال اوسم ژوند کوي
ال دغه دوی چې کما سروې کړی و نو تقریبا نه 5000 کسان وی پاتې دي نو فامیلونه پاتې دي
د کوم وخت سروې ده د کوم وخت سروې ده
دا تقریبا د دې د اگست په اولو کې ده اگست په اول
او د دوی اکثریت چیرته اوسې وبخشي اکثریت
اکثریت د دې اکثریت د دې چې دی په اسلام آباد کې بارکو کې په پندای کې په دغه علاقو کې د اسلام آباد په مضافات خوښه کې دي دنه په اسلام آباد کې نه اوسېږي خلک د اسلام آباد نه په خوښه کې دلته پراته دي
له دوی سره د پولیسو چلند څنګه وي
په دوی سره پولیس چلند دغه چې غریبانان نشي بس بشي ورکړي فریدي کوي نه کړی ریپورت کې خلا روان دي لکه سیلاب د پنجاب نه روان دي په دلته داخلو سنټر کې ټول د پنجاب کړی دي اوسه دلته په ګډونی د پښتونخوا کې پاتې شو استې کړی خو هم روان دي د مې دلته کړی او نور د پنجاب نه کم خلک را روان دي په ډېر لوی تعداد کې دا پښتونخوا له اوسه پورې دومره خلک به نه وي اشته روان دي خو د پنجاب په تعداد نه دي دا کم شي رسوم روان دي ټول دغه دي پنجاب خلک دي زیاتره پکې تقریبا 80% پنجاب دي 20% پښتونخوا وي
دغه د کورونو خبره سي پولیس دوی ته وایي چې تاسو کورونه په کرایه مو ورکوي د پاکستان خلکو ته چوي د په ورته وخت کې په دوی باندې هم یو فشار وي ځکه ډیر خلک کورونه لري او غواړي چې په شو کرایو باندې خلکو ته پکرا ورکړي
دوی خو خامخا فشار دی دی ورته وی کتاسی دغه پنجاب کې دلته خو الحمدلله نشته په پښتونخوا کې د پښتونخوا پولیس وړي زیات تر اوسه پوري سي موږ سره پر دې د مچ دی ډیر انسانيت او سړیتوب کړی دی او الته چې دی اغي د کور خوندان راغړي چې ګوره د سړی د سړی وباسا کوي د نيستو بیا به تاسو سره قانوني کوي که بیا هغه مجبورې ویری کې شر پنجاب خلک بیا د پولیس نه لګ زیات دغم کوي ډرم کوي نو دغه ته وی افغان ته وی شروع بس ځان لغم کوي وزه بلکور ملک کوسی دراشی بل دراشی کو لنه ورکی چې نه ورکی مجبور دی چې هغه پښتونخوا ته راشي او یا د دغیز نه وزي د سلوري علاقو ته عمل د پنجاب کې هم د سلوري علاقو غریز علاقو ته بل خواته لاشي عمل د ځان پټو ساتي
د خیبر پښتونخوا په کومه سیمه کې په کډوال باندې فشار زیات دی تاسو په نظر
دی نوخاره په بو او په دغه علاقو کې چې ډیر دی
د دې وجه څه ده
دغه ته زیات فوجي دغه دی کنه
ہدایت
جاری کی پولیس بھی عمل کی نو التا دوی تا نوٹس ایم ورکول شوی وی پا ما کورونو کم کالونگانی شوی جولائی اوراز شران از دې شو پدې کې جمعهتون کې لاندو کړی ستاسي د دې ځای نه وځي
په پاکستان کې د کډوالو د متحد ایالاتو شورا رئیس شغله میاخیل مننه د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ تیر شپه په ایکسپان کې پر پاکستان په یو بیان کې شرح کړي چې پر افغانانو فشارونه کم کړي او نړیوالو قانوني ژمنو ته درناوی وکړي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasatiradio.com کې اوري د ازادي رادیو ویب پاڼه ته کور شي تاسو د هغو راپورونو متن پکې موندلی شئ چې د ازادي رادیو لاله ری خبري شي همدارس ویډیوي راپورونه لرو او د ازادي رادیو 19 پروګرامونه په pasatiradio.com کې پیدا کولای شئ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری UNHCR په خپل تازه راپور کې ویلي د اقلیم د بدلون له امله د طبي پیښو خطرونو په ځانګړي توګه هغه افغانان سخت له زیانونو سره مخامخ کړي چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستان شوي او په ټکو یې د دوی بیا ادغام له ننګونو سره مخامخ کړی دی بلخوا له ایران او پاکستان افغانستان ته ځینې ستانه شوي وي د مناسب سرپناه نه لرلو له امله د سیلونو سختو ورشتونو او ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ دي جزئیات فیروزی عزیزی پر راپور کړي
د ایران له تهران د افغانستان فاریاب ولایت ستنسوي معصومه ده چې وايي په تهران کې له لسیز وزن کول ورسته په جبري ډول خپل کورنۍ سره خپل هیواد ته ستنه کړل سوي او له تیر کوبو درې اونۍ راهیسي په وچ ډاک کې خیمه وهلې دا وايي دوی د سیلابونو له جدي خطرونو سره مخ دي مسومی ازادی رادیو تو موبایل
الان چیز ده خیمه زندگی میکنیم وضعیتش خوب نیست خیلی سخته من هیچ راهی حل ندارم که گرمان بیاد
موږ خیمه کې اوسېږو دلته وضعیت ډېر بد دی هېڅ حل لاره هم نه لرو چې کله باران وریږي ټوله خیمه لمده شي راسره ټوله کورنۍ مې ده خوښې ناروغه او خسر مې سپینګری دی دلته خیمه کې هوا سخته زیاته ګرمه ده ډېر بد بادونه راځي د سیلابونو له خطر سره هم مخ یو باید موږ ژر تر ژره له دې خیمه انتقال کړل شو چې بادونه سخت شي خیمه تکانونه خوري رالویږي
د پاکستان له اسلام آباد د افغانستان ننګرهار ولایت ته شاوخوا یو مس وړاندې ستونسوی 50 کلن سید ګل عمر ته شکایت کوي. سید ګل وایي که څه هم تر اوسه هوا ګرمه ده، خو په خبره یې د مناسبې سرپنا نشتون او د اقلیم بدلون له امله طبیعي پیښې لکه سیلابونو او شدید ورښتونو یې د ده او کورنۍ ژوند ګواښي.
خراب شوی دی ډیر دی دا خو خطر ہوتا ازاکی دا سیلابونه او دغه باد او دغه دا خو ازا ترسیدلی دی ارزا خراب شوی دی زمونږ لږه شي غر علاقه دی هغه کې مو کې 2012 او شو 2000 سیلابونه راغله او سناسه مالونه خلکو وړي دي د سیل سرونه پاتې
دا ستنه سوی افغانان داسې وخت د چاپریالي کړکیچونو او ورته د چمتووالي نه لرلو له امله شکایتونه کوي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر هم په خپل تازه څیړنیز راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال له اګست وروسته د اقلیم د بدلون له امله طبیعي پیښې او خطرونه او د سختې هوا ناورینونه د ستنېدونکو او بې ځایه سویو خلکو د بیرته متغمېدو او ځای پر ځای کېدو پر وړاندې آن تر جګړو هم ننګونکي دي. ملګرو ملتونو د دې ادارې په یاد 2 مخیز څیړنیز راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 28 د ملګرو ملتونو پر ریلیف ویبپاڼه خپور کړی زیاته کړې چې په افغانستان کې د اقلیم د اغیزې او بې ځایه کېدو ترمنځ د تړاو په اړه شته ارقام ښیي چې په نړیواله کچه افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د طبیعي پیښو د ناورینونو له اغیزو سره مخ دي. راپور زیاتوي چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ همدا اقلیمي بدلونونه او ګواښونه یې افغانستان ته د بیرته ستنېدونکو افغانانو او بې ځایه سویو د بیرته ځای پر ځای کېدو پر وړاندې تر ټولو ستر خنډونه دي. راپور کې وړاندې راغلي چې اکثره بیرته ستنېدونکي د چاپریالي ننګونو او ګواښونو په اړه مخکني معلومات او چمتووالی نه لري، له امله یې له خطرونو ډېر زیانونه ګالي چې په ټکو یې آن دوی ته دویم ځل لپاره بې ځایه کېدو ته اړ باسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ټینګار کړی چې په دې برخه کې د منظمو میکانیزمونو نشتون د کورنیو بې ځایه سویو او هیواد ته د بیرته ستنېدونکو زیاتېدل افغانستان کې د سرچینو له کمښت سره تړلي ستونزې او فشارونه لا پسې زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې د سږ میلادي کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستان افغانستان ته 2.3 میلیونه افغانان بیرته ستانه شوي دي. افغانستان له وړاندې د نړیوالو مرستو په بندېدو له شدیدو اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخ هیواد دی او تیر کال طبیعي پیښو په ځانګړي ډول شدیدو سیلابونو او ورښتونو او زلزلو سخت ځپلی دی چې د ګڼو نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې اوس د کډوالو د بیرته ادغام هیڅ ډول اسانتیاوې په واک کې نه لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
پاکستانی چارواکي د سیلونو له امله په پنجاب ایالت کې د لښ تر لښه 28 کسانو د مړینې خبر ورکوي. په دغه ایالت کې له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای په خبر پانه کې ویلي دي چې د پنجاب په سندونو کې له 1955 کال راهیسې دومره سخت سیلونه نه دي بهیدلي. د جمعې په ورځ پاکستاني چارواکو وویل چې د دې سختو سیلونو یو علت هند دی چې له پاکستان سره د اوبو لاسلیک کړی تړون ځنډولی او د خپلو بندونو دروازې خلاصې کړي دي. د پاکستان د پلان وزیر احسن اقبال روټرز اژانسته وویل چې د پنجاب په سندونو کې د هند له لوري د خوشي شویو اوبو په اړه له شوي تړون سره سم پاکستان ته ژر او دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. که داسې شوي وای اوس به پاکستان د دې سیلونو چارې شي تنظیم کړي وي. هندي چارواکي بیا وایي چې دوی خپلې هڅې کړي دي خو رښتونه زیات شوي او دا مشکل رامنځته کړی دی. د پاکستاني چارواکو په وینا له تیرې یکشنبې راهیسې هندي لوري څلور ځله دوی ته د سیلونو خبرداری ورکړی دی خو په دې برخه کې له اسلام آباد سره جزئیات په تفصیل نه دي شریک کړي او دا یې نه دي ورته ویلي چې دا سیلونه تر څه بریده خطرناک دي. هند له پاکستان سره د 1960 کال د اوبو تړون سش کال د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پهلګام په سیمه کې له یوه تروریستي برید وروسته وڅنډاوه. د اپریل په میاشت کې په پهلګام کې ترهګرو شاوخوا 6 سیلانیان ووژل چې نوی ډیلی د دې برید تور پر پاکستان پوری کړ خو پاکستان په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دي. پرون د لاهور ښار تر څنډو هم د سیل اوبو ورسېده او د پنجاب بل ستر شار جنگ ته سخت ګواښ متوجه کړی دی. د پنجاب له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداروي چې له خطر سره د مخامخ سیمو د خلکو د ایستلو چارې روانې دي او هر شیبه د مرجوب لري د زیاتېدو امکانات شته. د پی ډی ایم ای ادارې مشر عرفان علي کاټیا وایي په پنجاب کې تر اوسه نږدې 1.5 میلیون کسان سیلونو اغېزمن کړي او د سیلونو کچې ته په کتو شایي دا شمېرې زیات شي. د جمعې تر ماسپښین پورې داسې راپورونه خپاره شول چې په پنجاب کې د دې سیلونو له امله تر 1 میلیون ډېر کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. له اټکلونو سره سم نن او سبا د اسلام آباد او راولپنډۍ په ګډون په نور پنجاب کې د ورښتونو امکانات شته. د پاکستان په پنجاب ایالت کې چې د پاکستان تر نورو ایالتونو ډیر نفوس لري د سیلونو د بهیدو په اړه د راپور جزئیات د سجرډو په ویب پاڼه sajrado.com کې موندل شي او هلته هم تاسو د دې راپور تفصیل لوستلی شئ. د سجرډو په ویب پاڼه کې د سر مطلب دا اوس اقلیمي بدلون د راستنیدونکو او کورنیو بې ځایه شویو په وړاندې د ناورین یو اصلي لامل دی. دغه راپور شیبه مخکې د ازادي راډیو له خپرونو تاسو واورېده. همدارس یو شمېر ویډیوي راپورونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو لیدلی شئ او اورېدلی شئ. د دې خپرونې دا وروستی مطلب به راواخلم. د خبری برخې په پکتیا کې د نړیوالو مرستن دویانو بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري د کرنې په برخه کې د وی لوی سړی خونی او د اوبو د نسبتا اوشت کانال پروژې کې اخیستنې ته وسپارل شوې. د پکتیا بزګران د دوی د کرنیزو محصولاتو د ساتنې او د ځمکو د خړوبولو لپاره دا ډول پروژې ګټوري بولي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره د کرنیزو او د اوبخوار په سیستمونو پر غولو کې مرسته وکړي. ل سیمې د اسادیو مشال راډیو خبريال نجيب الله خیل جزئیات راکوي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند بالادی په سیمه کې د کرنیز ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو 2.5 کیلومتر اوږد کانال او د دې ځای د کروندګرو او بزګرانو د شنو میوو او ترکارۍ د ساتنې لپاره یو نسبتا لوی سړکونه جوړه شوه. په دې دواړو پروژو چې نږدې 15 میلیونه افغانۍ لګښ شوی د 200 میټریک ټنه په ظرفیت سړکونه د یو ترکی مرستندوی بنسټ او د اوبو کانال بیا د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال سازمان په مالي همکارۍ جوړ شوي چې اوس مهال ورڅخه زر جدي به کرنیز ځمکه خړوبېدلی شي. د پکتیا د کرنې رئیس مولوي سید امین هاشمی مشال راډیو ته وویل کچېری په راتلونکي کې دا ټول کانال چې شاوخوا 6 کیلومتره اوږدوالی لري پوخ شي نو د دې ځای 15 زره جدي به ځمکې به ورسره له دایمي اوبو برخمنې شي.
دا پروژه څنګه د زراعت او مالداری په بخش کې ډیر نور لري او د قانونو د لاسنیوي لپاره ډیر مهمه وي. هغه افتتاح او پیل کړی سیوا سړکونه و چې 200 متریک ټن ظرفیت لري او دا د ترکیه هیواد ټیکا موسسه لخواشته جوړ شوی ده. دومره پروژه چې هغه د اف او موسسه لخواشته چې هغه د زراعت او مالداری په بخش کې هغه همکاري کوي نو کانال څنګه تقریبا 2.5 کیلومتر کانالو چې دغه د خړوبېدو لاندې به تقریبا غزر جره بمزه کرازی په حاله لپاره خود موږ لپاره معیاري شی جوړ کړی ده او موږ ته راضی یو.
بلخوا ځایی اوسیدونکي او بزګران د کرنې او بولګولو د سیستمونو پر غولو کې د نړیوالو بنسټونو له لاسنیوي خوښ دي او وایي په دې ډول کارونو سره دوی د غلو دانو او ورځنیو اړتیاو له مخې پر ځان بس شا کېدلی شي. یو تن ځایي کروندګر ظاهر شاه وایي
په 50% د ستونزو موږ غواره شوی دی ولې په دې زموږ کانال 4000 متر اوس 2000 متر تر سره سي نور پاتې شوی دی. دا نور موږ ته ډار راکړی سمسال هغه هم تر سره سي موږ سږ کال په تکلیف په دې تور کې زموږ اوبه نه وو ټول درمین هم کار اخیستی دی. بازګر ته مو خلکو ته ولاړ ډېر تاوانونه ورسېده. زه اوس هم مثال دوا تر دا شان کېږي بیا هم ښه ده.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د دوی په ځای کې د اوبو کافي سرچینې شته. خدا چې تر اوسه هم اکثره ویالې کاریزونه او یا کانالونه پاخه شوي نه دي نو د مزل د اوږدوالي له کبله ډېره برخه ځای کېږي. د مرکز ګردیز یو بل اوسیدونکی حاجي بریالی وایي
په ښه ستاندرد باندې مقتدا جوړ کړی دی نو د دې لپاره موږ ټول کلی حتی دغه ټول ولس د حقیقت چې پراته دي دا ټول دې ته ډېر خوشاله دي. مخکې به اوبو ډېر د موږ ضایعاتو به یې کوو نو اوس ښه په ټایم باندې په خپل وخت سره او به مکته رسیگی انشالله.
یاد دیوی سرالده چه هوا رو زمکو پرتله ده پکتیا غریز سیمی دیری دی خوتر سنگ پراخ زمکی او دخته هم دارنگ ده اوبو دایمی سرچینی لری چه ده اوبو ده منظمو او پخو کانالونو ده نشتون لکبله ده اوبو دیر برخزایی کیگی او لده کبله دیره دختی او کرنیز زمکی نکرل کیگی. د پکتیا د کروندګرو په وینا کچیری اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه خلکو ته دا ډول بنسټیزې پروژې پلي کړي لري نه ده چې د دوی کرنیز پیداوار او د میوو حاصلات به څو برابره ډیر شي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
De Azadi Melma
Ahmad Shibariam har kalay mokawam په خبرونه کې مدا سي څوک ملمه دی چې د ازادي راډیو سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو شغاورې دلوي دی امیر ګراند دی د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړي په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستې د داود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې څه باندې لس کاله یې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلومات په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د ښاغلي ګراند د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګراند صاحب خبرونه ته ښه راغلی.
مننه کوم قدرمن شیبه
صاحب. کور ودان ګرام صاحب کله چې مو ابتدایا ښوونځی په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړی دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکاره شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات داسې ول شیبه صاحب چې موږ به له سروزی نه را روان شو لاندې دورایي ولا په دورایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظر وو او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یوه ورځ کې وبخشي؟ یعنی په یوه ورځ کې کابل ته نه سوی رسېدلی؟
نه یوه ورځ کې خو به نه وه، شپه به مو په غزنی کې کوله او دغه ډریورانو به هلته بې موزه ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مونږ سفر کوو، نغدې پیسې به یې نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون، نو ډریورانو به له ارګونو به چې راتلل دغه چارتراش به یې بار کړي وو، یا به لرګي بار کړي وو، یا به نور دغسې لاري به یې ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او د چارتراشو په سر باندې به ناست وو، بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانه وله او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په اثر باندې ناستلو او کابل ته به تللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې او ګارج به ولو.
له دغسې یو اوږده سفره چې به کله کابل ته ورسېدی یو څه به سا سمه سوه، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت وو او ښار ولو. موږ په کابل کې هم دغسې د استوګن ځای نه درلود. بیا به وروسته له هغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو او هغلته مکتب لیسه کې ډېر سخت انضباط وو، سخت ډسپلین وو. مثلا په پنځو بجو به له خوبه پورته کېدې او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به ازیري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړ وو ټول سنفونه. نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه مو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله، مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه. هغه هلته د ماتا کلا خواته تاسو ته به معلومه یې هلته وله. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله، یعنی پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به هم نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات او اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې. نو غلط به یواز موږ وکولای شو چې په سماوار کې یا چیرته سړی کینی هلته یو چای وچی کی نو د کابل چیره خو هغه والا شاری چیره والا نوی والا او شاری ژوند ولو ولی موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ و فقط یو څو ګنټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تیر کړ بیا به بیرته مرتبیسي ته تلو او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباطو ډسپلین او شرایطو
په دې حربي ښوونځي کې خو لیلی هم و تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې دا خو نو د ظاهر شاه وخت
په یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویشت کسه تر دېرشو کسانو پورې دوه منزله چپرکټونه به ول په دغه کې به ویده کېدلو او منظم به هلته ازیریه اخیستل کېده نوکریوال به موجود و په دلیزه کې به ګرځېدو هغه منصب چې هغه به نوکریوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خو په خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل وخت چې به پورته کېدلو بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعتو به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته هغه نه دا اشاره به وسوله یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه بیا به ټول مکتب لیسی شاګردان را ووتل هلته به ټول سنفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول هر سنف ځان ته او وزیري به اخیستل کېدل او وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ سنف مشر چې و بیا به بل هغه نه هغو ته جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو او هلته به مو سپورتي حرکات کول وروسته له هغه نه به راغلو بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړولو په قطار باندې بیا به بل هغه نه توانخانې ته تلو او هر شي به په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چېکو دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله یوه مربا به ورسره وله دغه چای به ولو د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي یا به لوبیا به ورسره یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره دغسې د ماښام لخوا
ماشام لخوا همدغه سي ډوډۍ خوړل یعنی وریز لوبیا د شي به د ماشام لخوا
د ماشام لخوا خو به وریز نه ولې د غرمې لخوا به ولې ول د ماشام لخوا به هم سالن ولو یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښه سالن ولو یا به دغه شي کچالو ولا لوګي به ولې یا دغه شي بامیا به ولا دغه شي سبزیجات دغه د ماشام لخوا به
ګران صاحب که تاسو سیاسي فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي څنګه جذب شوي کې سره ته وکړ
زما له سیاست سره له اوله مینه وه زه چې په مکتب نشه کې هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسی متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري صاحب منصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسیږي ول ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم و نه موسیمکو کې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغي عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلق اخبار د پرچم اخبار د شعله جاوید اخبار ملت و افغان ولس و او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست نازمنن آلتا یو کتاب پروشی و دا دی پلازا وطل مخا مخ پشتون کتاب پروشی بلالا آغا هم گمان کم آغا مالکی یا معلیم بلو یا سر معلیم بلو آغا بزا موپی جندلم و بیا بیجین کتابونم دا اسمان ترا کول ولدگو سر زمال آول سخا علاقه ولا او دغه حکله به ما ځینې بحثونه هم کول هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم څه د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل دغه به ما هم کله کله کول بیا بالغه نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو زه وم یو بل نظام سپای ولو خواجه بالو دیرات و مجه یو مظاهری تا سازمان ور کرده و پدغه که بیا زه او حقا خواجه دی محرکین درجه اول کنون باندونی ورسو بیا بالی غن اول تا دی تدریسات و مدیر زورو گشتم او ما دی نسیات وکاو او اتا شه مشوره ام راکره وایده سیگمک و داده وسکدا موضوع مجه رسمی کلو تلا دغه دو څخه اخراج کیږي او په تا باندې جزا راځي او بیا وروسته لږه زه چې سرمنصب شوم هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاستي خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم بیا وروسته معلم شوم نو هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړ و د داود خان
اوبخشی گران سب ایخه تا برا شد داود خان کوده تا لیکن لکه چرنگ ساسو اشاره ورته وقتل اس پیغه وقت که دی شوله جاوید اخبار هم بودی پرچم هم بودی خلق هم بودی افغان ملت هم بودی مساوات هم بودی او دا دولتی اخبارون هم ول کنه چه شده دی باعث شد چی تاسی خلق دا جسر شد
دا آل تا توی مظاهری چی که دی زبا دوی مظاهرو تم کلمه او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و مثلا د مساوات خبره تاسو یاده کړه مرحوم محمد هاشم میوندوال هغه په دغه پارک کې ځان نگار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې دغه څه درېدلی یم یا دغسې د خلقیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغه نه ما مطالعه هم درلودله زه بیا وروسته لږه نه وطنجار مرحوم هغه داد داود خان کودتا تا جذب کرمان دیما کوتا والا پو تلای جاوات کی لیو بل چا سر ووسی دما وطنجار او یو بل نفر ولو علاودین سیغت غزنی دا بس پا حیاتی خدای دجوان ورکلی او زمنان قنداره بالو دوی دغا سی لدغا کلای جاوات نپورتا کلای نیاد ایگو دلتا یو حویلی ملوانی و پاگا کی ووسی دل سر دا وطنجار زما شخصی ملګری هم و نو هغه بیا د سلمانی کې سر جوړاو زه به معمولا دلته یوه کتابخانه و هلته به کته شوم موټر د حاج رحمان بابا د لیسې مخامخ په هغه کې به مې یو څه دیخوا ویخوا د اخبار یا کتابونه به مې ولیدل دا عنوانونه یې یا ځینې مقالې بیا به داسې کور ته په یاده روان و نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم مرحوم وطنجار آغا ویشتان اصلاح کول آغا زا اولی دلما آغا تا مدانه پر یک ما پسی زا لالما تیر سو ما چی را پسی ویلی جو شکا تا غز را پسی وکو و ای زابی سی شما را اینجا یک سای من سب از بکار دارم آغا بیا زر آو برده دم چی گورم دای ولو و ای سب رو وقت کور تا خودی داغا سیزم پا داغا خواردم یو جه بلار سو من سید زاغا چی دا ویشتان اصلاح کل سر روان رو وای چه خبری دی مالده هستی خبری دی دا سی اوازی دی دا دا دی افغانستان پا حکلا دی سیاست پا حکلا یو چه سر وغا جدو بیاده و بیلی چه چه فکر که دا سی اوازی هم دی چه داود خان برسی کنی تا کنی پا دا حکلا مال توید منو دا خلق دا سی وای سی دا داود خان دا سی پو پشتونستان سر علاقه من دا یو دا دا یو دا دا وای و نوای چه فکر که کچیر تا دغا تولارسو مال توی چی سید نزا یعنی پا دغا چوکار که مرحوم وطنجار دغا دی داود خان کودی تا تا جذب کن
یعنی او بخشی یعنی اخا کودی تا سید زایر شا پا زد که دا ایغا تا سو جذب سوی
بین کل اغا کودی تا چی پا دیال سو با پندوسم کار که دی سرطان یا دی جنگاش دمیش خوش بیوی سمنی مرحوم داوود خان په مشرۍ باندې
د داوود خان او بخښي د داوود ګران صاحب د داوود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نه وسی د پیغې کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او بیا نور سیاسیون بیا د سې احساس نه کاوسی په دغه کودتا کې تاسو تاسو ملګری سو په دې کودتا کې تیروتی یاستی ځکه چې تاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو
نو دا خو منم شوبر صاحب خدا کودتا چې وسوله موږ په ټیکه کچا کې په دغه کودتا کې شامل شوو
نه او بخشی زما مطلب دا یعنی احساسم څنګه یو یعنی د سیو ډول پښیمانی احساسم کوو کنه فکرم کوو چې شکرم کړم
نیمه خدا فکر کاو چې دا شکر وسلو دا ظلم او استبداد به ورکشي دا خواري او غریبي فخر بلمن دا ولاشي او هغه شعار چې مرحوم داوود خان په اول ورځ ورکو بیا ورسته دی خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې د افغانستان ملت یو او ټول دا چې د افغانستان لا ترقی او د افغانستان لا اصول او عدالت متطبق سره مين دلوده او ټول تایید
او بس زما مطلب داو دا خو د داوود خان د جمهوریت لمړی کالو یعنی په 2000 پینځه پنځوسم شپږ پنځوسم او پنځوسم کلونو کې مهم همدا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی چې په کودتا کې مو د داوود خان په ګټه برخه اخیستې وه
نو زه خو خپل په دې باندې ما راضي وم
نو بیا وروسته او بخښه بیا وروسته تاسو د داوود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته
هغه کومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داوود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وسو ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له غې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلقیانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشي هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبوره کنه اخو بل اړخ ده که دا خبره تاسو کې د داوود خان په ضد کوده تا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړو
موږ دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واضح خبره ده چې په دغه کوده تا کې ولو ولې یعنی په هغه عملي ډګر کې زموږ دومره زور نه
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل سي دي ظاهر شاه دي حکومت په ضد سکله داوود خان کودتا وکړی غته خوشاله وي او د کلونو په ترس کې حتی د داوود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داوود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي اوس کلونه تیر سوي دي تاسو په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې ټول سيزي وسوسي جګړې دي مختلف سیاسی خلق یو بل ملامتوی یو وایسه خلقیان ملامتو بل وای پرچمیان ملامتو بل وایسه خوانیان ملامتو بل وایسه حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچری افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وای شاید د ثبات په خپل د روش سبب شوی وای دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوي سه د داوود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داوود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یاسې او کنه د پښیمانی احساس نه کوي
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدر ول ډیر ظلم او استبداد و همدغه 20 سال میان یا ځینې
نور وبخښي خو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لسکلنه دیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان د اخوانیان ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به دیوبل خبري راډولې او کچیرته مثلا دیتا څوکراسي سي د هغه شوار سي د غريبي طبقه خلق باید پراس کی وي خو د ظاهر شاه ورسې سر اعظم موسی شفیق د یوادی خور مولا زوی وو صدارت ته رسیدلی وو نو ولي باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي نه راځه دا رنگ کې بل نسام راولي.
نو دا خو د ودې او د تکامل د چیری په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ولی شي برسي. دا خو ګوري یا دا د سیمې د هیوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر د هغوی تر تاثیر لاندې هم ول. او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېدو. مثال په توګه اساسی قانون غسلو تشویق سلو او هغه د احزابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه یې د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي. یعنی په یوه ټولنه کې سې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده. فکر نه کوي چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسي د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې دغه حالت ته راغی سي په میلیونونو افغانان ووژل سي په میلیونونو افغانان له دې وطنه ووزي او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي یو په جرمني کې ژوند کوي بل په چک کې ژوند کوي بل په امریکا کې ژوند کوي خپل وطن ته یو شمېر خلک نسي تلای یو شمېر له وطنه نسي وتلای او په دې کې شک نه سي په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت هم وي ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده څېړنې پکار دي لیکن له لویه سره که دا خبر وکوسي د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یوه طبقه سي فکر کوسي هر څه باید لریشي بدل سي یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده یې کړي هغوی انکشاف کړی وي دا خبره صحیح ده. ولې افغانستان خو په داسې یو مرحله کې و په داسې یو شرایطو کې و چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله دغه حالت په نوي حالت کې وله په نوي مرحله کې وله او وجې ته نه ورسېدلې. د هغه په چوکاټ کې ولوسي دغه آزاد تشکیل شول دغه اساسي قانون په وینا کې او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي چې هغه د هغوی له خوا نه تطبیقېدي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې یا د افغانستان په پرګنو پورې یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بې سوادي حاکمه وله او اکثریت وه. نو فکر نه کوئ چې روشنفکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشنفکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې دغه ما چې یو مطالعه کړې ده دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و دا یو کتاب لیکلی ده. کتاب خو نه ده رساله ده رویدادهای نیم صده افغانستان در ما سروس موجود ده. دلی کلی دی سی داود خان در کودیتا تا لسکال پا مخ که تصمیمی ولی بود. مثلا یوا خاطره راخیستی ده دو بینی دی چی گویا داود خان یو وقت اروپا تا سپر وکاو بیایی اغختان دی خارجه شروع دی وزارت دی تشریفات و رئیس توایی او ویلی چی داسې یو کتاب ده تکنیک اف کودتا یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې دغه کتاب یې وایي ورته وویو چې دا ماته واخله. هغه وایي ورته اخیستی ول یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې
دا خبره خو وسې لس کاله مخکې سله صدارت لري سوی وبښي سله صدارت لري سوی ډیر خلک دا وایي سپیغه وخت کې هم د تصمیم د روس کودتا وکي. لیکن که چرته څوک دقت ورته وکړي د دغو کودتاو نتیجه سه وستو ګوري یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي. همغه کودتا ولو بیا وروسته نورې کودتاوې وسي دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب د دې خپرونې په دې وروستیو کې کچرته لتا سودا پښتنه وکم سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل هغه د دیموکراسي کلونه هغه د حربي شونځه یو د ټولي تجربه د ژوند بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول کنه اوس په جلاوطنی کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وی او کنه آسان وی تر دې رانه ذهنن په ماضی کې ژوند کوي هغه صحنه په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري
نو بالکل هغه د ماضی پیش یا واقعیت خو لږ څه هغه بسړی رایاد کړی او هغه ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت تطبیق او د ترقی او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته
آیا دا فکر کوي چې بیا هم په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سي لکه د خلق دیموکراتیک ګوند لکه د پرچم د ګوند لکه د اخوانیانو او کنه فکر کوي سنا دا سیاسي مفکوره نورې تر خاورو لاندې سي؟
زه فکر کوم چې دا دنیا د ودې او ترقی په حال کې ده، لږې جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوری یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل هغو له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم دي، هلته به د ترقی او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره محلی ځلې به روانې وي او ټول خلک به د ضروري په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي کنه، او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب ډېره مننه.
زخمی کړی دی عاشقان دی تور دی په کای دی پرتن دی باندې زخمی کړی دی عاشقان دی لب دی لالو نه وای لب دی لالو نه تور دی دندان دی ابرو مان دی حاصل کیا لب دی لالو نه تور دی دندان Thank you.
Thank you.